د مشال ډیو په یو بل غړی کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومني. وخت څلور بجې شوې دي او دن کو په دې غړی کې ستاسو لپاره دوا ونځي خبرونه لرو. د مشال ډیو مجله او سروي خبرونه ستاسو لپاره لرو. خو تر هټ سمخ کې ورزو احمد الله ته چې تاسو ته د سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان د شخصي سکولونو اتحادیې د سکولونو تړلو په اړه حکومتي اقدام رد کړی دی. پاکستان د افغان ولسمشر د هغه فرمان هرکلی کړی چې لمخې به ځینې پاکستانی زندانیان خوشي کیږي. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي ډیبورا لیونز ویلي دي افغانستان باید مخې ته حرکت وکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د شخصي سکولونو اتحادیې د سکولونو تړلو په اړه حکومتي اقدام رد کړی دی. د پاکستان تعلیم وزیر شفقت محمود د نومبر په درشتمه د ټولو صوبو د تعلیم چارواکو سره تر غونډې وروسته اعلان وکړو چې له نومبر شپږشتمې تر دسمبر څلېرشتمې پورې به تعلیمي ادارې بندې وي او زده کوونکو ته به د انټرنیټ د لارې زده کړې ورکول کیږي. د شفقت محمود د اعلان وروسته د پاکستان د شخصي سکولونو اتحادیې په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال حکومتي فیصله غلطه وبلله. د اتحادیې مشر نظر حسین مشال ویډیو ته وویل دوی به پر ضد احتجاج کوي. حکومت د اپریل په میاشت کې هم د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې تعلیمي ادارې تړلې وې چې بیا یې د ستمبر په میاشت کې خلاصې کړې. په پاکستان کې د کرونا وایرس د دویمې څپې له وجې سین حکومت لننه کاروباري مرکزونه د سهار شپږ نه تر د ماښام شپږو بجو پورې د خلاص ساتلو اجازه ورکړې ده. سین حکومت د نومبر په درشتمه په خپل یو نوټیفیکیشن کې د راتلونکي کال تر یو درشتم جنوري پورې په ټولو سرکاري او شخصي دفترونو او په ولسي ځایونو کې ماسکونه اچول لازمي ګرځولې دي او په بندو ځایونو یا حالونو کې د ودونو په تقریباتو بندیز لګولې. صرف په خلاصو ځایونو کې د ودونو کولو اجازه ورکړې ده. دا په داسې حال کې دا چې د سین صوبې په ګډون په پاکستان کې د کرونا وایرس مثبتو کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی او په تیرو څلېرش ساعتو کې پاکستان کې کرونا وبا اته څلوېښت نور کسان وژلي دي. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه له وایرسه د وژل شوو کسانو مجموعي شمېره اووه زره اووه سوه څلور څلوېښتو ته رسېدلې ده. وزارت زیاتوي په همدې موده کې شاوخوا درې زره نور کسان په وایرس اخته شوي دي او ات نیم سوه څخه زیات ترې رغېدلي هم دي. کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د افغان ولسمشر اشرف غنی د هغه فرمان هرکلی کړی چې لمخې به هغه پاکستانی زندانیان خوشي کیږي چې د بند یوه میاشتې پاتې وي او یا یې د بند موده پوره شوې وي خو د جریمې د ورکولو توان نه لري. منصور احمد خان په ټویټر پاڼه په یو بیان کې د ولسمشر فرمان یو بشر دوستانه ګام بللی دی خو د بندیانو د شمیر او د دوی د جرایمو په اړه لا تر اوسه رسنیو ته څه معلومات نه دي ورکړی شوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هم په یو ټویټ کې له افغان ولسمشر مننه کړې ده چې د ځینو پاکستانی وګړو د خوشي کولو فرمان یې صادر کړی دی. دا فرمان کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان له سفر او له ولسمشر غنی سره تر لیدو یوه ورځ وروسته ورکړل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي ډیبورا لیونز ویلي دي افغانستان باید مخې ته حرکت وکړي، شاته لاړ نشي. ډیبورا لیونز په جنیوا کې د افغانستان په اړه نن د دوه ورځنۍ غونډې په دویمه ورځ دا ژمنه وکړه چې ملګري ملتونه به له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د نوموړي وینا وه په میلیونونو افغانان لا هم له خپل هېواده بهر پاتې دي او په زرګونو نور د افغانستان دننه بېځایه شوي دي. ډیبورا لیونز زیاته کړه چې تر سلو د ډیرو هیوادونو او نړیوالو موسسو مرستو ته سترګې په لاره ده چې له افغانستان سره یې وکړي. د ذکر ده چې نن د جنیوا د نړیوال کانفرنس اخري ورځ ده او تمه کیږي چې په دې کانفرنس کې له 2021 څخه تر 2025 پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه اعلان شي. او اخري خبر د ولسمشر ټرمپ انتظامیه د نومبر په درشتمه نیټه تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته د واک انتقالولو د بهیر د پیلولو منظوري ورکړې ده. ټرمپ انتخاباتي نتیجې منلې نه دي، البته ویلي دي چې د فدرالي ادارې لخوا د واک انتقالولو د پروسې پیلولو له لړۍ سره رضا ده. تر دې وړاندې جنرل سرویس ایجنسۍ چې ډېر شهرت نه لري مشرې ایملی مورفي جو بایډن ته په رسمي خط کې ولیکل چې د جنوري شلمې تر مراسمو له مخه هغه هغه ته د واک انتقال په رسمي توګه پیل دی شي. ترامپ په ټویټر پاڼه ولیکل چې د خپل هیواد غوره ملي ګټو ته په پام سره سپارښتنه کوي چې ایملی او د هغې ډلې د ابتدایي تشریفاتو په برخه کې هغه څه وکړي چې ورته اړتیا لیدل کیږي، او په وینا یې د خپلې ډلې ته هم ویلي چې همدغسې وکړي. د خبرونو پای.
درکو خبرونه مو له مشال راډیو وردل چې احمد الله تاسو ته وړاندې کول. په دې غړي کې ستاسو لپاره دوا اونیزي خبرونه لرو، د غراز د مشال راډیو وی مجله، او په روسي برخه کې بیا ستاسو لپاره سروې اونیزه خبرونه لرو. خو تر هر څه مخکې راځو د مشال راډیو وی مجلې ته. دغه خبرونه چې تاسو پکې په وروستیو کې په ترسره شوو ادبي هلو ځلو معلومات اوري، کوربای نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله ګران اوریدونکو، دا اونۍ را سره په خبرونه کې د مومندو سیمې یو خوږژبه شاعر غزل مومند صاحب میلمه دی. نوموړی د پښتو شاعرۍ د هغو سرلارو شاعرانو په لار روان دی چې د ساحو او سوچه غزل لیکلو لپاره هلې ځلې کوي. غزل مومند د ټولنیزو رسنیو له لارې خپله شاعري خپروي او زیات مینهوالې پیدا کړې دي. موږ ورسره د مجلې لپاره خبرې کړې دي، په سر کې هغوی د ځان په اړه معلومات ترکوي.
مننه جی. اول خو اوریدونکو ته د زړه نه احترامات، مینه او ښې نیکې هیلې غواړم، نیک ساتونه ورته غواړم. زه زما خپل نوم چې کوم دی، کوم چې مور پلار زما دپاره انتخاب کړی، هغه رب نواز دی. زه د ضلع مومند سره تعلق لرم. ضلع مومند کې یو علاقه ده، مطلب زموږ یو قوم دی، حلیمزی. حلیمزو سره زما تعلق دی. او بیا وروسته له دې د استادانو په مشوره باندې زما ادبی نوم تقریبا غزل مومند دی. د دینه مخکې یو بل نوم خو هغه ډېر په ماشوموالي کې نو استادانو زما د پاره دا نوم انتخاب کړ. غزل مومند زما ادبی نوم دی. په دې نوم اکثر ملګري زما چې کوم د خپل کلي د نږدې شخصي ملګري دي، هغه ما په خپل نوم پیژني. په دغه کوم چې زما د پاره مور پلار انتخاب کړی، یعنی د هغې علاوه اکثر ملګري داسې دي، بلکې زه به دا ویم چې ټول ملګري هغه ما د غزل مومند په نوم باندې پیژني. دغه زما مختصر ټانډي تعارف دی.
صحیح. غزل مومند صاحب، ډېره مننه چې زموږ اوریدونکو سره مو خپل تعارف وکړو. نو مومند صاحب، دره ته وایي چې څنګه ادبي نړۍ سره ستاسو پیژندګلوي وشوه؟ دا د څو کاله پخوا خبره ده.
یره جی، دا هغه وخت دی چې کوم وخت زه دا وایم چې ما ته نه یاد، مطلب لکه دومره ماشومتوب نه، دومره مطلب د وړوکي عمر نه، د لږ عمر نه، چې هغه وخت ما ته اوس هم رایدېږي هم نه. مطلب زه دا ویلی شم چې شاعري زه د ژوند هغه شعبې نه، د عمر د هغه شعبې نه کوم کومه شعبه چې کوم دې سړی ته نه ور یادېږي، مطلب د ماشوموالي نه.
خو بیا هم لکه څو کاله وکیږي د دې نه؟
یاره، د کوم وخت نه چې زما تنقیدي غونډو ته تګ راتګ شروع شوی دی، نو د دې تقریبا چې لس دولس کاله کېږي.
صحیح. او غزل مومند صاحب، ستاسو په سیمه کې کومې ادبي ټولنې دي؟ غونچه ټولنه وکه، ماته اوس خدای ما نه غلطي زغه سیمې نه ډېر لرې ما، مومند ادبي غونچه وکه کومه ټولنه و؟ داسې نورې کومې ټولنې دي ستاسو په سیمه کې ستاسو ورسره تګ راتګ کوي؟
او دلته چې کوم دی اوس دا وخت مومند ادبي ټولنه دا یو فعاله ټولنه ده. ما اکثر زده کړه دلته کړې ده، ډېر ښه ښه استادان لري دلته. چې موږ سره څومره ملګري دي، دا د ریاست تسنیم صاحب اکثریت، د ریاست تسنیم صاحب شاګردان دي. هغوی سره په جرس ادبي ټولنه کراچۍ کې پاتې شوي دي. هغوی نه زده کړه کړې، هغه اوس دلته موږ د هغوی نه زده کړه کوو. دغسې د دې نه علاوه زموږ پېښور ښار موږ ته لږ نږدې دی، نو هلته ساحو لیکونکي مرکه، نو هغې کې ډېر ښه ښه پوهان دي، بلکې زه به دا وایم چې د پښتو د ادب مجتهدین دي پکې. نو هلته هم کله 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 نه، بلکې میاشت کې دوه درې اجلاسونه له خامخا هلته موږ حاضري کوو. نو مختلف ټولنو سره تعلق لرم او هغوی نه زده.
صحیح. تاسو د ساحو لیکونکو مرکې ذکر وکړو، هلته خو قلندر مومن صاحب به هلته اوس چې کله پېښور کې وم هلته به وتلم. ظاهره خبره ده د مومندو نه به هم ځوانان راتلل برخه به پکې اغسته د پېښور نه هم د افغانستان نه هم چې څوک به هلته د پېښور کې د ساحو لیکونکو مرکې ته د اردو ساینس بورډ کې چې د دوی دفتر وو د ګل په ماښام به فکر کوم دغه غونډه کېدله. نو هغوی خو اوس نشته دی خو هغه ملګري به وي تاسو هم هلته ورځئ. نو بل تاسو د مومندو ذکر وکړو نو دلته د تورنګزو بابا په مزار باندې به تورنګزو حاجي صاحب په مزار باندې به کال په کال یو مشاعره کېدله پېښور نه به ملګري درتلل. دغه ادبي هلې ځلې اوس هم شته د پېښور ذکر خو تاسې وکړو د ساحو لیکونکو خپله مومندو کې هغه لوی ادبي مشاعرې چې به کېدلې اوس هم کېږي که نه؟
یاد جی دا کوم حالات چې په مونږ باندې رال نو ډېر غټ تاثیر وغورځو. دې په وجه باندې کوم چې زمونږ د ترنګزو بابا جی صاحب په مزار کومه مشاعره وه دا په حالاتو کې یو کال نیم تقریبا فعاله پاتې شوه. خو د هغې نه پس هغه د غزې چې کوم دی ډېر زیات متاثر شي، خاص کر دغه علاقه چې کوم وه د ترنګزو بابا جی صاحب دا ډېره متاثره روانه وه. نو په دغه وجه باندې هغه مشاعره تر دې دمه پاتې ده ځکه چې تر دې دمه حالاتو نه مونږ نسل په سل مطلب لکه د دې د امن فتوا نه شو ورکولې نو تر دې دمه پاتې ده. نور مختلفو مشاعرې په مختلفو ځایونو کې نو هغه فعالې دي. البته مونږ پسې زه به دا ویم چې په غټه سطحه باندې یعنی غټه ټولنه نه شو کولې ځکه چې د حالاتو نه متاثرې. نور وړې وړې مشاعرې کوو خپل ذوق چې کوم دی هغه فعال ساتو.
صحیح غزل مومن صاحب تاسو نه بس تاسو څه شاعري ما ورو دا پروګرام خو به روان وي خو منځ منځ کې تاسو نه ستاسو شاعري و نور نو دا به خوندونه کې تاسو را تصور وای دي.
او بالکل نو یو دوه سره نوې شعرونه دي تازه چې زه زمينه پیژنم زاده کاری پیژنم زمينه پیژنم زاده کاری پیژنم زه په دې دور کې د هر چا بيماري پیژنم. شعر دې پکې چې خوشبو دې راغله په ما سترګې رااله مو پټاوه خوشبو دې راغله په ما سترګې رااله مو پټاوه زستا لاسونه د خپل زړه په قراري پیژنم.
ډېر نرسته دا یو غزل دې را سره شي مطلب دا هوا چې حکم لور په کوم هنر روانه ده هوا چی په کوم لور په کوم هنر روانې دا نغمه به ور سره زما د غر روانې دا. او شعر دې چې ساجد ته چې پیسه په هر منتر داخلې دا دا لوبه خامه خا زما په سر روانې دا. او شعر دې چې کمبخته زه انسان وم احساس به مې لره کمبخته زه انسان وم احساس به مې لره کمبخته یو هوره مې لور روانې دا زما ټولې جذبې زما په ذات کې خخېدې او ستا هر خبره په چکر روانې ده. او مقتدا چې مان راوړو کمې په عیاشۍ کې د غزل مان راوړو کمې په عیاشۍ کې د غزل کسامې مروره وه په شر روانې ده.
ډېر زبردست غزل مومن صاحب تاسو شاعري ډېره زیاته ښکلې ده او سړی وایي چې اورم یم داسې. نو خلک څه وایي تاسو چې کله مشاعرو ته سټیج ته وروخېږئ نو خلک مو پرېږدي په دا یو غزل که نه درته وایي چې بله مو وایه او بیا مو وایه؟
نه چې تاسو به شاید دغه ویډیوګانې کتلې نو زه چې کله یو مشاعرې لازم نو زه غواړم چې زه به اکثر ملګري داسې چې یاره غزل ویمه نو غزل نه مخکې دوه شعرې دي نو په دوو شعرو کې دوه غزلې وایي نو بیا ورپسې وروستو غزل وایي نو بیا اخره کې وایي پلانکي ته ډالۍ نو بیا پکې یو غزل بیا وایي. نو زه اکثر زما خپل دا نظریه ده دا مې سوچ دی چې زه کله هم یو مشاعري لازم نو زه خبره کوم چې زما فقط یو غزل دی پنځه پکې شعر دي نه پې مخکې څه شعر شته نه ورپسې وروستو څه شعر شته. نو خو په دې باندې ملګري غواړي چې لکه زه بار بار څه ویم نو هغې کلم ما نه پرېږدي زه مشاعرې لتلی نو ملګري غواړي چې مطلب لکه څلور پنځه غزلې شریکې کړم.
صحیح. نو چې اورېدونکي په سټیج تاسو نه پرېږدي نو مونږ هم دلته نه پرېږدو یو بل غزل به هم تاسو نه اورو جی.
دا عجیبه منطق هم را سره استعمال کړي. د غزل نمبر کې یو دوه شعر د کوم چې خلک لګیاو تر سپوږمۍ رسائی کولا خلک لګیاو تر سپوږمۍ رسائی کولا مونږ ایله د تهمتونو صفائی کولا. او هغه سړی چې درانه درانه کوټان درلوده هغه سړی د تماکو دکانداری کولا او ستا په بنګړي باندې مې ویلې کړو تندې ومنه بیا مې لدغوی نزان لسیاهی او ورپسی او غزل لیچی غزل مطلب صدا سی دا چیزا پا دیما تو ملو سمر جدا جون کهو ما زا پا دیما تو ملو سمر جدا جون کهو ما زا دا بارو تو منس کی للا للا جون کهو ما نیکا خپنشی سبا دیڑای لنر آزما نیکا خپنشی سبا دیڑای لنر آزما شپا دا چاخوال وڑم یعنی سبا جون کهو ما او ستا مخ تا کور ما زخمی پر هر پنه کور ما دینی مجال سده چی زدر لدا جون کهو ما ستا پا خبره که چخچک نو هم سر بایلما ستا پا خبره که چخچک نو هم سر بایلما عجز بنده ما پا حمد و سنا جون کهو ما او داودی غد شپا دا غزل دا پیانو ماهره داودی غد شپا دا غزل دا پیانو ماهره ویلی نندر لا پا دا غمولا جون کهو ورپسی یو سو شیر دا غزل لیچی
ارشاد
زان بوی نکلم زان گرم را باندی لگی نور خو هر سوک محترم را باندی لگی کیفیت دمر نزدی و مدر وڑی کیفیت دمر نزدی و مدر وڑی دا وجود خوشبو دی هم را باندی لگی مسلمانا یو سڑی دا سر انزور کلم مسلمان یو سڑی دا سر انزور کلم چی پنزو زر در هم را باندی سو شیر دی جنگ پا حواله بانی چی جنگ براور شو دا خدای فضل و زوال راوڑ جنگ مرور شو د خدای فضل و زوال راوله ستاد سپید مخته ولولو احتمال راوله د کابل جنگ تا د پنجاب کند تیارو آتش وا د کابل جنگ تا د پنجاب کند تیارو آتش و څو ورځې وروسته د تورخم زنجیر دجالی راوله مینه می ومنلا امن خو د خدای نامه و مینه چراغله نو ازان و شو بلال راوله په ډرامو کې د پښتون کردار دا خو دو قتل یې کړی و په غاړه تور وډالې راوړو زه د وطن په سرحداتو جا به حق مړو ما شهید غو چې څوک مړ له هسپتال یې راوړو غزل تمام هم مزاج یاران داسې پالل جیب یې ډک وړی وو بیرته ښه کنګال یې راوړو
جیب یې ډک وړی وو بیرته ښه کنګال یې راوړو ډېره ښکلې شاعري مو د غزل مومن صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ له وخت راکوئ درته وایي چې کتاب مو چاپ کړی دی که نه او چېرته موسیقارانو سندرغاړو ستاسو شعرونه ویلي دي که نه
یاره تر دې وخته د کتاب خبره تاسو وکړه ده نو تر دې دمه چې کوم دی زما کتاب نه دی چاپ بلکې زه نه غواړم چې زما کتاب دې چاپ شي ځکه چې څومره پورې زما استادان دي نو هغوی ما ته دا مشوره راکوي چې کتاب څومره لیټ شي نو دا به ښه په دي چې کتاب د سړي د ژوند ټول تصویر نو که ته خپل تصویر مکمل جوړ کړې بلکې زه به دا یم چې هغه تصویر څومره ښه جوړ کړي دومره به ښه اثر وي د هغې نور خو کتابونه عام طور نن سبا چې کوم دی ډېر زیات رواج دی د کتابونو د چاپ کېدو د معیار لحاظ پکې ډېر کم کولی شي تاسو به ګورئ نو په دغه سبب باندې زما کتاب دا وخت چې کوم دی نه دی چاپ او زه غواړم زه چې زه دې اوس کتاب چاپ کړم
صحیح او د موسیقارانو د هنرمندانو کره ته وایي چې پښتانه خو نن سبا ماشاءالله ډېر هنرمندان لري یو نیم پکې داسې هم دي چې د ښکلې شاعرۍ پسې ګرځي او دې کې هېڅ شک نشته ستاسو شاعري ډېره ښکلې ده نو را به شي هغه ورځ به هم راشي چې کتاب هم له خیره چاپ شي هنرمندان به هم ستاسو شعرونه ووایي خو تاسو ذکر د سوشل میډیا وکړو په سوشل میډیا خو ستاسو شاعري خورېږي ما واورېده تاسو سره مې اړیکه ونیوله داسې به نور ملګري هم تاسو سره اړیکه نیسي نو خپله یوټیوب چینل لرئ که یوازې په فیسبوک باندې خپل اکاؤنٹ باندې خپل شاعری خوروي
نه جی یوټیوب چینل خو زه بالکل نه لرم او نه می اراده شته چې زه د یوټیوب چینل خلاص کړم خو صرف دغه فقط فیسبوک اکاؤنٹ مې دی نو دغه مې صرف د دې لپاره جوړ کړی دی چې اکثر مرګري داسې دي چې هغوی سره رابطه اړیکه ورسره داسې نشي نیول کېدی تر څو ستا ایډی نه ایډی د فیسبوک نه یا تر څو ستا واټسپ نه تر څو ستا چې کوم دی ټویټر چې کوم دی هغه تاسو سره مهیا نه نو په دغه سبب باندې ما د برګرو سره د اړیکو د نیو دپاره د ځان مشغولولو دپاره دا ایډی نه چې کوم دی ځان ته جوړې کړې دي نور مزید هیڅ لالچ نه لرم او نه مې ورته اراده شته یوټیوب وغیرہ
غزل مومن صاحب زه به اورېدونکو ته وایم چې دا مونږ انټرویو چې ریکارډ کوو د غزل مومن صاحب سره دوی په یو انټرنیټ کیفې کې دی او بیک گراوند کې کلګ ډیر دی شورا ورې موږ ته معذرت هم کو خدا لکه ضرورت الته شاو خو دی په بازار کې په یو انټرنیټ کیفې کې ناشتي ځکه چې په مومندو کې هر سړی د دې وسنه لري چې په کور کې دنه دی قوي انټرنیټ ولري دوی د وای فای د لپاره په یو انټرنیټ کیفې کې ناشتي ولته شور دی بازار دی نو دغه ما وی چې اوریدونکو ته دغه وی زمونږ دا وضاحت وشي بل مداوی غزل مومن صاحب چې په سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې او یوټیوب باندې پخوا بداسي و چې د کابل خلکو به یو شان شاعري کوله د پېښور خلکو بل شان شاعري کوله د قبایلي سیمو خلکو بل شان لهجو کې بم فرق او په لیکلو کې بم فرق تاسو څنګه غنئ چې په دې سوشل میډیا باندې چې دا ټول سره یو ځای شو په یو ډیر راجم شو نو هغه فرقونه ختمي یا هغه پولي ختمي یي د یو بل په انداز باندې اوس خلک په اسانه پويږي کنه
یره جی دا خو ډیره مهمه خبره تاسو وکړه زه اکثر ګورم کوم برګری چې پر پښتونخوا کې روسیږي افغانستان کې دا وایي چې کله زه عام خبرې ګورم فیسبوک باندې غډيري بدلي خو چې کله زه شاعري کوم نو شاعري زنه غنم د سچ کې نه دا د پرې پښتنو فاطم مرګل دي نو زه کوم زه زړه کې دا فکر کوم چې کې دا زما هم زبان دي او زبدم چې هم مصر دي یعنی په یو مصر کې را سره اوسې کې په یو خار کې یو زبان دي زمونږ نو بالکل په شاعري کې هغه فرقونه وتل په عام لهجو کې چې کله مونږ د یو نصري لیکل کوو سر پیغام رسول د نصر په ذریعہ باندې غواړو په فیسبوک ټویټر وغیرہ په پلس باندې هغه وخت کې زمونږ لیکنې دی یو بل نه جدا کیږي خو چې کله مونږ شیر تر ازونو شیر کې مونږ ټول د ویل انداز هم تقریبا یو دی او دغه رنګه د لیکلو انداز هم یو
تاسو د نصر یادونه وکړه غزل مومن صاحب نو حتما نصر خو تاسو لولې د جرست یارانو ذکر تاسو کو تسنیم صاحب د الله پاکو بخي او د جرست کې وړي رخي لیکنه هغه یې مراتلی او د کراچي د نور ملګروم تاسو په خپل هم نصر باندې تبازمای کړي د نصر لیکي کنه لیکي
یره جن نصر کې زما خپل طبيعت عام روزمره کې چې باندې نو زه غواړم چې زم مزاح ډیر وکم او د خلکو نه مزاح ډیر وورم ځکه مزاح سره سړی چې کم دی تر تازه او ژوند چې کم دی ډیر ور سره پرمختګ کوي یعنی مطلب سړی په دې توانی چې دا د ژوند مخکې نور قدم واخلي نور ډیر فائدې لري نو زما چې کوم دغه دی مطلب لکه هغه نصري خواهش دی نو زه غواړم چې زه تکل ولیکم ځکه چې زما چې کوم عام د روزمري مطلب لکه زه مزاح خوښوم نو هلته دا زما دا مزاح هلته ځایي نو د تکل کوشش کوم چې ولیکم برګرو سره زما چې کوم مشران استادان دي زه چې یو یو کار کوم نو اکثر د هغوی نه مشوره اخلم زه د هغوی د مشورې نه بغیر ما چېرته په فیسبوک باندې غزل هم نه دی پوسټ کړی نو هغوی راته وایي چې دا غزل پوسټ کړه نو پوسټ کوم چې هغوی مه پوسټ کوه زه اکثر هغه غزل بالکل مطلب د خپل شاعرۍ نه ختموم په دغه په مشوره روان یم هغوی تر دې دمه راته وایي چې یو کال در کې بل دی یو کال نور غزل ولیکا دې نه پس بیا تکل تر راځي بس دغه په مشوره تر دې دمه روان یم
صحیح زه خو یو څه پوهیږم په تکل باندې خو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکې دا یو شخصیت باندې لیکل کول وی په هنري انداز کې کول وی دغه بیک گراوند کې څه دی د څه کوي د لیکل څنګه دی د سره کوم خاصیتونه تړلې دغه باندې پوره یو مضمون لیکلی دغه ته تکلوي
تکل جی د سی یو موضوع ده دا په یو شخصیت باندې یا په یو خاص ټارګټ یو سیس باندې مطلب لکه د شخصیت نه علاوه دا مطلب یو غیر سرلرونکی یو سیس مطلب دکان شو یا بازار شو یا سړک شو نو هغه باندې مطلب د سالی کل شروع شي نو دا غي خ اړخونه او دا غي بد اړخونه دا دونه راوغستلی شي کوشش پکې د مزاح وي په مزاحیه انداز باندې هغه په قوم کې د هغې متعلق چې کمی کمزوری هغه په ګوته کول وي په مزاحیه انداز کې نو
دغه تکلیف تقریبا صحیح. تاسو مخکې یادونه وکړه چې د یارانو یو حلقه لري ملګری لري هغوی تاسو خپل مشران ګڼئ د هغوی په مشورو باندې ادبي قدمونه اخلي نو غواړئ چې ذکر وکړئ د دغه ښاغلو یادونه به مو شي د خپرونې په دې برخه کې ستاسو ملګری څوک دي چې تاسو ورسره دومره عقیدت لري؟
یره بالکل غواړم بالکل چې دغه یادونه وشي زه چې کوم مشر استاد درم په دې وخت کې نو قیصر افریدی صاحب دی زه ورسره د شعر او د شاعرۍ د استاذۍ او د شاګردۍ نه علاوه داسې نور شخصي عقیدتونه لرم ډېر راته ګران دی محترم سړی دی ډېر پښتون پاله سړی دی ملمتو سړی دی. دا غی نه علاوه زه په خپل مومندو کې خپل مرګري مثال مومن سی په حیران مومن دی، مبارز مومن دی، یا امتیاز تنها سی په تاسې نور ډیر مرګري دی چې دا هغه مرګري دی چې زه یو یو شعر مطلب په سمولو کې یو دا غی په اجازه وختو کې چې یاره دا زه مخکې بوزم شعر کوم کنه
بالکل دغه ټول ملګری چې تاسو نمونه واخیست دا ټول محترم دی، خاص کر قیصر افریدی خو د پښتو غزل په حواله ډیر لوی نوم دی. هغه ملګری چې د ساهو غزل، د سوچه غزل او د خیسته غزل مینوال دی، هغوی د قیصر افریدی صاحب د نامې سره آشنا دی. نو د قیصر صاحب خپل ځای دی، خو تاسو نه به غزل مومن صاحب یو غزل بلم اورو، بیا به سره خدای پامانی کو، ځکه زموږ د خپرونې وخت به ختمیږي.
جی، یو غزل دی را سره، دا مې سولې ته لیکلی وو. نو هغه به درته ویم چې جنگ دی بلا وخوري او ور دی په ټوپک ولګي، جنگ دی بلا اوخ، جنگ دی بلا اوخری او ور دی په ټوپک ولګي، سوله دی ناوي شي پر مخ ته ورته چک ولګي. او شعر دی چې یاران دی دومره په شدت یو بل ته غاړي وزي، یاران دی دومره په شدت یو بل ته غاړي وزي چې سایه ماته شي او ملا کی هم چک ولګي. او تاسو د شوی جنگ تاوان په یو بل واړولو، تاسو د شوی جنگ تاوان په یو بل واړولو، زوږ د هم دور کورونو دی درک ولګي. او شعر دی چې زیان خو به هلته وکړی یاره چې مقتول هم تی، زیان خو به هلته وکړی یاره چې مقتول هم تی، کډه دی هم د یتیمانو پاټک ولګي. مقصد دا چې څو وارې پکې شوي دي بمی چاودنی، دا چې څو وارې پکې شوي دي بمی چاودنی، غزله
غزل نن دې اتن هم په دې سړک ولګي. ډېره مننه خدای دې وکړي چې زموږ په سیمه کې نور جنگونه ختم شي، نور سان دې ختم شي، خوشحالی راشي، اتنونه راشي، جشنونه راشي. غزل مومن صاحب، تاسو نه ډېره مننه کوم چې موږ له وخت راک او زموږ بلنه مو منله، دې اوریدونکو سره مخامخ شوې دي.
مننه جی ستاسو تم بلا احترامات، مینا پیرزونی، ستاسو د ټول ټیم، بلکې ستاسو د ټولو اوریدونکو ټولو ته دعاګانې، سلامونه دي، نیکی هیلې دي، احترامات دي سره ستاسو. الله دې تاسو نور وتوانی چې د پښتو لپاره قدم واخلئ، زیار وباسئ. ډېر زیات مینا احترامات درته لرم.
درنو اوریدونکو، دا وا د مشال رادیو مجله چې دا ځل ورکی موږ د مومندو د حلیمزو د خوږژبې شاعر غزل مومن صاحب سره خبرې کړې وې. له همدې سره دا غاڼه تھړو او بل اونۍ بعد نور او نو مطالبو سره یو واره بیا تاسو په خدمت کیو. تر هغه د لوی خدای په امان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږیستئ، زه یم ستاسو کوربه اسرار الله مومن. له دمې مخکې تاسو واورېدله اونیزه خبرونه د مشال ریډیو مجله چې کوربه نجیب امیر وو. او سم لجمن سره سم ورسیدل د بلې اونیز خبرونه سروي خبرونه چې تاسو لپاره هر اونۍ مليح امیرزاده چمتو کوي دا واری په کې له مورسل احمدزی سره د هغه په کار باندې خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه توګه
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشی په سروې خبرونه کې درته زملی حامد ساده هرکلی کوم. امید کوم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یې. نن سره په خبرونه کې له بلجیم نه مرسل احمدزی میلمنه ده. مرسل احمدزی هغلته د یوې استادې په حیثیت کار کوي او بلجیم کې نو راغلو مهاجرینو ته درس ورکوي. مطلب دا چې د مهاجرینو له وزارت سره د دوی دنده ده او په مختلفو ژبو کې دغه مهاجرینو ته سبق ورخایي. د دې ترڅنګ مرسل د پیښې له پلوه پخوا یو خبریاله هم پاتې شوې ده. هغه د 2004 راهیسې په افغانستان کې له ځایي او بهرنیو خبری رسنو لکه ملي رادیو ټلویزیون، ماخام په خیر افغانستان، انټر نیوز او بی بی سي ریډیو سره د ویاندو خبریالې په توګه کار کړی دی. مرسل د سپوږمۍ په نوم د میرمنو لپاره یو مجله هم چلولې ده. د دې سره سره مرسل د افغان ښځو ژوند ښه کېدو په مقصد په مختلفو ادارو نړیوالو پروژو کې کار هم کړی دی. د دې ترڅنګ مرسل سل د کتاب غږ په نوم د یوټیوب یو چینل هم مخته وړي چې پښتو کتابونه په غږیزه بڼه خپروي. مرسل احمد زئی را سره میلمنه ده. هغه تا په دې پروګرام کې ستړي مشي وایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام مليحه جانې. زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته ساسو همکارانو ته او ساسو د رادیو مینوالو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیره مننه مرسل جانې چې تاسو موږ له خپل مصروف یت باوجود وخت راک او ریدونکو تاسو ته به وایو چې په خارج کې خو وخت چې یخه تقسیم اوقات چې داسې انسان جوړ کړي چې بیخي وخت نه لري او چونکې یو استاد هم د ډیر مننه کوي چې د مصروفیت باوجود به موږ له وخت راک. نو مرسل جانې تاسو کار خو ډیر پراخ دی، تاسو په تعارف کې خای راټول نشي، خو اولنې ته پوسټ چې د خپل هر میلمنې نه کومه لومړی ته پوسټ په تاسو په اړه د بنیادی معلوماتو په حق لوي. تاسو خو د افغانستان سره تعلق ساتي، اوس بلجیم ته تللی یې، د سو کالو راهیسې هلته ژوند کوي. نو د افغانستان کې د خپل ژوند په اړه راته وایي، د کومې سیمې سره تاسو تعلق لرې او بیا سبق تاسو چرته حاصل کو.
مننه مليحه جانې، زه د افغانستان یم او زه همیشه دا دعوه کوم چې زه د افغانستان یم، یعنی ټول افغانستان راته ګران دی او ډیر یو ډول ځان په یوې سیمې پورې تړل راته خوان نراکوی. نو ځکه وایم چې زه د ټول افغانستان یم او ټول افغانستان بیا زما دی. نو زما زده کړې هغه لومړنۍ زده کړې چې دي هغه د کورنۍ څخه پیل کېږي، چې په حساب لیک دود هغه ما له خپلې مور څخه زده کړی دی. البته د هغې په هڅو مې زده کړی دی، د هغې څه نه، د هغې په هڅو مې زده کړی دی. بیا زده کړې ما په کوټه کې کړې دي، پښتونخوا وطن د کوټي په شهر کې د کډوالۍ یو برخه د ژوند د کډوالۍ مهلته تیر کړې و. کله چې په افغانستان کې کورنۍ جنگونه وو نو هلته کډوال سوي وو، هلته مې زده کړې کړې دي. زده کړې ټولې په کوټه کې ترسره سوي دي او بیا له کوټې څخه بیرته افغانستان ته تللې یم. هلته مې په دنده پیل کړې وو او په همدې ترتیب مې ژوند مخته را رسولې تر دې.
صحیح. نو مطلب چې تاسو د یوې لوستې کورنۍ سره تعلق ساتي او تاسو وی چې د مور په هڅو باندې تاسو خپل سبق وې بینا پس تاسو لاړې کوټه ته، او تاسو پکې یو قسم یو ذکر مو کو چې تاسو کډه وکړه پاکستان ته. نو دغه سفر څنګه تاسو لپاره داسې مشکل وو لکه جون تاسو افغانستان کې کو، بیا تاسو بل وطن ته لاړې، بیا هغه مصیبتونه مشکلات څنګه وو، بیا هینې پس تاسو څنګه وکول شو چې خپل سبق ته خپل کار ته ادامه ورکړي؟
هو په وطن کې جنگونه بدبختی دا طبیعي ده چې د هر انسان په روحیاتو باندې بد اغیز شیندي. د دې تر څنګ د ماشومانو روحیات هم ډیر ځپي تر کومه ځایه چې البته زه خپل ماشومتوب ته ګرځم او په هغه باندې سوچ کوم ډیرو سختو شرایطو او ډیر سخت حالات کې دغه زده کړې ما ترسره کړې دي چې په لیو لحاظ نه زه د مور و پلار یوازنی اولاد وم. هغه مهال یعنی کم خور او ورور مې هغه مهال نه درلودل، د مور و پلار یوازنی اولاد وم او د کډوالۍ ژوند سخت و، غربت و، غریبي وه او نوی سیمه نوی خلک و. نو هلته په هغه سي یو ځای کې یو مور و پلار دې ته آماده کول یا آماده کېدل چې خپل اولاد ښوونځیو ته واستوي دا ډیر غټ جرأت غواړي او زه په دې ځای کې د خپلې کورنۍ ډیره منندویه یم چې هغوی دغه ریسک واخیستی او زما هغه سرنوشت له بدبختیو سره مخامخ نه کوي، پر ما باندې تعلیم حاصله کوي. دوی وچه ډوډۍ وخوړله خو زما د ښوونځي فیس یې ادا کوي. دوی په ځان ډېرې سختې وزغملې، ډېرې سختې وګاللې زما دپاره او زه د دې ټول عمر دا احسان او دا شکریا زه د خپلې کورنۍ په هیڅ حالت کې نسم په حساب ادا کولی، ځکه کلتوري مزاحمتونه هم موجود وو هغه مهال چې د خپلې کورنۍ لخوا حتی تهدیدونه موجود وو چې دا باید ښوونځي ته ولاړه نه سي، سیمه نابلده ده، خلک ناولاده دي، دا باید په داسې یوه ټولنه کې باید ښوونځي ته ولاړه نه سي. خو زما د مور و پلار هغه مقاومت او استقامت او مبارزه دا رنګ راوړ چې زه باید ښوونځي ته ولاړ
سم. ماشاءالله ډیره ښه خبره ده. نو اوس ستاسو کورنۍ چې تاسو ته ګوري فخر در باندې کوي، ویاړي در باندې؟
طبعاً حتی هغه کسان چې یو وخت زما د کورنۍ ډېر نږدې غړي دي، یو وخت زما د زده کړو په حساب نه یې غوښتل یا زما د زده کړو موانع ګرځېدل یا طرفدار یې نه و چې زه ښوونځي ته ولاړه سم، نن هغه په خپله خوله یعنی مخامخ راته وایي او په دې باندې ویاړي چې ما زده کړې کړې دي یا یو ځای ته مې ځان رسولی دی. نن سپا هغوی ویاړي، سپا ته د مور و پلار ویاړ، هغه خو هر مور و پلار په خپل اولاد باندې د ویاړ او افتخار احساس لري.
بل تپوس پو کما چې سبق تاسو کله ختم کو نو د کار لومړی موقع تاسو څنګه ملاوه شوه؟ آیا تاسو د فتن خبریالي شروع کړه که نه؟ دینه مخکې تاسو سنور کارونه هم کړیو؟
داسې باید ووایم چې د کار لومړی موقع لکه نوم چې ما شای او چپ لاس پیژندلی دی، یعنی ما کار کړی دی او د خپلې کورنۍ سره یو ډول د مرستې یا وژې د ورکولو هڅه مې کړې ده، هغه که په هر لیول یا هر سټیج باندې وو. نو کله چې زه ښوونځي کې وم په کوټه کې ما له یوې پروژې سره یو پروجیکټ وو، د هغه هم د کډوالو دپاره د سواد آموزۍ یو ډول پروژه وه چې هلته زه ښوونکي او له هغه ځای نه مې پیل وکړ د کار کولو. کوټه کې البته زما لومړنۍ د کار تجربې ما له هغه ځای نه حاصلې کړې وې. بیا چې کله زما زده کړې پای ته ورسېدلې نو بیا زه افغانستان ته راغلم، په دې نیت راغلم چې زه خپلې زده کړو ته ادامه ورکړم، خو د کورنۍ اقتصادي وضعیت د دې یاری نوره نه کوله چې زه دې زده کړو ته ادامه ورکړم. نو دا مې غوره وګڼله چې زه باید هغه د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړتیا کې رول ولوبوم. نو ما د ملي راډیو ټلویزیون سره د ویاندې په توګه باندې شروع یا پیل د کار وکړ چې ډېر لږ ډېر کم وخت هلته پاتې شوم، بلکې لږ ورځې به ووایم چې هلته پاتې شوم او لهغه نو توسته ما ده ما شام په خیر او صبح په خیر افغانستان سره د ژورنالیست په توګه د خبريالې په توګه دنده واخیستله. د هغه ځای سره د تجربه د حاصلولو ترڅنګ زه په انټرنیوز کې د سلام وطندار رادیو سره د ویاندې او خبريالې په توګه مې کار وکړ، او لهغه نو وروسته له بي بي سي رادیو سره په کندهار کې او په کابل کې د ویاندې او امداراز د خبريالې په توګه باندې مې کار ورسره وکړ. او د دې ترڅنګ بیا کله چې له دې ځایونو سره مې وظیفه وکړه، بیا موقع ژوند د دې موقع راکړله چې په کندهار کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤوله پاتې شوم، چې د افغان ازادي راډیو په نامه یوه راډیو وه، د هغې مسؤلیت را لغاړې وو. او د دې ترڅنګ د هیواد تلویزیون مسؤوله وم هغه وخت، چې هغه تلویزیون په هغه وخت کې هغه زما په وخت کې په حساب په کار پیل وکړ، په نشراتو باندې پیل وکړ. نو د دې چارو ترڅنګ مې هغه خپل هدفونه بیا هم په پام کې درلودل، چې ډیر زیات فوکس مې د میرمنو په چارو باندې و. د سپوږمۍ مجله یو د هغو مجلو څخه و چې ما خاصتا په خپل شخصي عاید او لګښت باندې د میرمنو د پاره د سویلویدیتسو د میرمنو د پاره چاپوله.
ډیر ښه. نو هغې کې څنګه ستاسو دا دلچسپي د اول د سره و؟ دا خو بیا یو ادبي ما مجله هغه بیا تاسو څنګه پر مخ وړله؟
او دا هغه مجله د میرمنو پر ژوند، ستونزو، ادب، کلتور، مذهبي مزامینو په دغه شیانو باندې څرخېدله، یعنی یو ټولنیزه وه په ټوله کې خو د میرمنو د پاره ځانګړې وه. نو دا مجله په حساب هغه هدف اوس ما چې د میرمنو د پاره څه نه څه باید یو څه ځانګړي زه وکړم، چې تر څو نورې میرمنې د دې جرأت پیدا کړي چې د ټولنې ته راووزي، مبارزه وکړي او خپل د ژوند حقونه ترلاسه.
صحیح. مرسل جانې، خو یوازې دغه سپوږمۍ مجله خو نه ده، تاسو خو د ښځو لپاره نور کارونه هم کړي دي. که په هغې لږ رڼا واچوئ، داسې په کندهار کې فکر کوم چې تاسو د ښځو د لاسي صنایعو په برخه کې یوه داسې ان جی او لرله چې هغه هم تاسو پروموټ کول او هغې ته مارکیټ پیدا کړ، نو ډېرو ښځو ته فایده رسېدلې وه. نو که په هغې ان جی او باندې یا غیر سرکاري اداره چې تاسو چلوله، د هغې نوم څه و او بیا یې کې ستاسو څه دنده وه؟
ښځو د اقتصادي پیاوړتیا موسسه وه، چې په حساب د کندهاري میرمنو د لاسي صنایعو لپاره یې په حساب بازاریابي کوله، او هغو لاسي صنایعو ته یې وده ورکوله، او د دوی میرمنو ته یې ورکشاپونه دایروله. د دې ترڅنګ د دوی هغه خامک دوزۍ او لاسي صنایع چې وې هغو ته بازار موندنه کوله، سنندارتونونو کې برخه درلودله، په نندارتونونو ته یې وړاندې کوله د دوی لاسي صنایع. دا په ټوله کې یوه برخه زما د کار وه. اصلي په هغه وخت کې زه د افغانستان د خپلواک کمیسیون د سویل لویدیځ زون د میرمنو مسؤوله وم، او پارت ټایم یا اضافه وخت کې ما د این جی او هم ورسره چلوله. په هغه کې ډیر زیات تعداد باندې میرمنې را سره وي، چې هغوی په مختلفو مسایلو باندې ورکشاپونه ترلاسه کول، عامه پوهاوی ترلاسه کاوه، او د دې ترڅنګ یې هغه اقتصادي وده چې البته د این جی او یو هدف و، هغه مو هم
ډیره ښه خبره تاسو کړه. مرسل احمد زی جانې، ستاسو سره خبرې زمونږه جاری دي. اوریدونکو، په سروې خبرونه کې مونږ سره له بلجیم نه مرسل احمد زی ملمنه ده. دا خبرونه لا جاری ده، ختمه نه ده. یو لنډه دمه اخلو، وروسته بیا له مرسل احمد زی سره خبرې جاری ساتو.
ਸੁੰਦਲਾ ਕੋ
په سروې خبرونه کې درته زملي حامد زاده یو ځل بیا هرکلی کوم. له مرسل احمدزی سره زمونږ خبرې روانې دي. نو اوس پرې تپوس کوو یو بله پوښتنه مرسل جانې، چې تاسو دا دومره کارونه وکړل او د ښځو لپاره هم کارونه وکړل، خبریالي مو کړه او په میډیا سره د جرنلیزم په برخه کې تاسو دومره وړاندې لاړې، نو دا بیا بلجیم ته راتګ دا څنګه موقع به، او هغه چې اوس تاسو سره مهاجرینو سره کم کار کوئ، نو هغه څنګه یوه موقع وه چې ستاسو په لاس درغله؟ وایه دې لپاره محنت او ستاسو به خامخا زیار ویستي، نو پای باندې لږې خبرې.
له وطن لري والی زه فکر کوم موقع نه ده، دا زموږ بدبختي ده چې د هغې ټولنې وضعیت داسې جوړېږي چې د یو څوک چې هغه د کار په حساب، زه خو ما خو چندان کار نه دی کړی، ما خو څه نه دی کړي، خو چې زه نور ګورم د ټولنې هغه د کار خلک چې وزي دا هغو کسانو بدبختي ده او هم د ټولنې، خو هغه وضعیت نور داسې زه باید په حساب د خپلې کورنۍ دپاره ما باید خپل ژوند محفوظه کړی وای، او د خپلې کورنۍ دپاره زه ما باید ژوند کړی وای، ځکه ما ته د څو کسانو هغه روزی رسان خو خدای دی، خو هغه وسیله زه یم هغوی ته چې زه باید یو څه ور ورسوم تر څو هغوی ژوند مخته یوسي. نو په دې وجه باندې زه بیا اړه سوم د ژوند په یو پړاو کې چې بلجیم ته رامهاجره سم او دلته دې خپل ژوند ته ادامه ورکړم، خو دلته هغه څه رقم چې زه عادت له مخې نه نه بیکاره نه سم کښېناستلی، او یا ووایم چې ضرورت او اړتیا هم د دې وي چې انسان باید کار وکړي، نو ما دلته څه کارونه را پیل کړله چې له هغې جملې څخه یو د مایند سپرینګ په نامه باندې د یو پروجیکټ د ټرینری په حیث باندې چې هغه د روان په حساب د سایکالوجي یو پروژه ده د هغو خلکو لپاره چې رواني مشکلات لري یا ستونزې لري، د هغوی د حالت په بهبودۍ کې یا په ښه کولو کې ټریننګونه وو چې هغه ما دلته پیل کړله، او د دې تر څنګ چې هغه اوس هم ادامه لري هغه ټریننګونه اوس هم ورکوم، او د دې تر څنګ ما د بلجیم د مهاجرینو له وزارت سره د ښوونکي په حیث باندې دنده پیل کړه چې په مختلفو ژبو کې مختلفو خلکو ته درسونه ورکوو. په دې ټولنه کې د ادغام کېدلو درسونه دي، نو هم په دغه توګه باندې زه دلته کار کوم، او د دې تر څنګ زه یو کتابتون لرم چې هغه کې مختلفو ژبو کتابونه دي، او دا زه هغو کمپونو ته وړم چیرته چې مختلف خلک مهاجر دي پناه غوښتونکي دي، البته د پناه غوښتونکي دي، او دوی سره ډیر زیات یا اضافي وخت دی، هغه وخت د دې باعث ګرځي چې دلته خلک سټرس اخلي، اندېښنې کوي، تکلیفونه پیدا کیږي، او دوی ته په اسانه دلته په خپل ژبه باندې کتاب نه پیدا کیږي. نو زه دا په وړیا توګه د دوی کمپونو ته وروړم، دوی دا کتابونه مطالعه کوي، او د یوې میاشتې په جریان کې بیرته ماته سپاري. د دې علاوه تاسو هم یادونه وکړه چې د کتاب غږ د یوټیوب چینل دی، چې دا هم زما یو له هغو هدفونو څخه دی چې د پښتو کتابونو په حواله باندې دی، چې ډیر ارمان مې درلود، حتی هغه وخت چې سپوږمۍ مجله چاپېدله دا ایډیا راسره وه چې زه دا مجله وکولی سم هغو خلکو ته چې لوست نسي کولی هم
ولیسم. مطلب ستاسو دا هلی زلی چې دی دا ټولې د دې لپاره دي چې ستاسو د پښتو ادب سره د کتاب سره ډیره مینه ده، د کتابتون تاسو
د کتاب سره یعنی یو ډول لیونۍ مینه لرم، او دا مې ډیر خوښیږي چې کتاب تر ډیرو خلکو پوری ورسیږي او په څه چل باندې باید ورسیږي چې هغه غږیزه بڼه بهترینه لاره ماته ورسېدله. او هغه وخت چې ما دا ایډیا د سپوږمۍ د چاپېدو پر وخت درلوده هغه وخت ما نسوی کولای چې یعنی کم سپورټ مې نه درلوده چې زه دا ټوله مجله په غږیزه بڼه باندې تر هغو خلکو ورسوم چې هغوی لیک لوست نشي کولای. بیا نو دلته له هغه فرصت او وخت نه په استفادې سره دغه دې خپل هدف ته د رسېدو دپاره دغه هڅه مې بیا را پیل کړه او یو چینل مې جوړ کړه چې نن سبا انټرنیټ ته ډېر خلک لاسرسی لري او کولای شي که لیک لوست وهم نشي کولای خو بیا دوی کولای شي چې یو کتاب واوري او د هغه له ګټو نه ځان مستفید.
ډېر ښه ډېر ښه. نو مرسل احمد سي اوریدونکي به هم اوریدل غواړي زه خپلم شوق لرم چې وایورم. تاسو خو ډېره مصروفه یې نو ستاسو د کتاب غږ د یوټیوب چینل چې دی هغې دپاره تاسو خلک شته چې ستاسو مرسته کوي او که نه دا تاسو په څه طریقه باندې مخته وړئ؟
ښه پوښتنه ده په دې خاطر چې ځینې ځوانان اوس پیل ما یوازې راوکئ خو اوس ځینې ځوانان او ځوانان نجونې دي چې زه وطن ته تللې وم نو ما ته یې ډېره ټینګه وعده راکړې ده په دې برخه کې چې دوی په کتاب په غږیز کولو کې به له ما سره مرسته کوي چې له دې جملې څخه یو ځوان یو کتاب بشپړ غږیز کړی هم دی او اوس په چینل باندې درګرده روان دی او چلی.
ماشاءالله ډیر ښه. او مرسل جانې تاسو چې په بلجیم کې د مهاجرینو ته دا کم سبق خایې درس ورته خایې نو دا کم مهاجرین دی؟ آیا دا یوازې تاسو له افغان مهاجرینو سره کار کوي؟ بیا دا خو په ژبې پورې مړه لري کنه. نو بیا که نور مهاجرین وي نو خامخا نو بیا هغې کې تاسو په نورو ژبو باندې عبور شته دی؟
هو دا د هر هغه چا د پاره دا سبق لازمی دی په بلجیم کې د بلجیم د قانون له مخې نه چې دلته د اوسیدلو نیت لري هغه ټولو خلکو د پاره دی. نو سبقونه په مختلفو ژبو باندې ورکول کېږي د نړۍ مختلفو ژبو موجودې دي موږ همکاران دي چې په مختلفو ژبو باندې خبرې کوي. زه هغه ټول کال پښتو چې زما مورنۍ ژبه ده دری باندې په اردو باندې او انګلیش څلور ژبو باندې چې زه تسلط لرم زه کولای سم چې سبق ورکم چې ډېره زیاتې انګلیسي برخه ده او نورې پاتې دا کم کورسونه دي د دینو.
او مرسل جانې یو تپوس په ژوند کې کم داسې ارمان دی چې نیمګړې پاتې دی؟ لکه تاسو خو دومره کار کوئ کړم دی او لګیا یې کم داسې ارمان چې تاسو د زړه په یو کونج کې پټ پاتې وي او تر اوسه هغه ماغه شانتي؟
ارمانونه خو د انسان نه پوره کیدونکي دي. یعنی کله چې یو ارمان ته ورسېږي انسان بیا یو بل تازه اماده ولاړ وي چې بس دې ته باید ورسېږم. خو په هر حالت انسان باید شکر وکړي او په هر حالت شکر کړل پکار دی. ارمانونه ډېر دي زه په کوم کوم تا ته یادوم نه چې دا خو تر ټولو غټ ارمان چې زما په زړه کې پاتې دی او لا هم داسې نه دی چې ما پې بسنه کړې ده ما ویلي چې بس دا پاتې دی نه نه ارمان دی خو ځان به ورسوم چې هغه زما د لوړو زده کړو ارمان دی چې پر مخ به زه ځان ورسوم
انشاءالله د خیره سره. او په بلجیم کې چې کوم ستاسو ژوند دی نو تاسو ترې مطمئن یا لکه خامخا تاسو خوی چې تاسو دا یو موقع نه ګڼله خو بیا حالات داسې چې تاسو لاړې بلجیم ته خو تاسو ته خپل وطن ډېر در یادېږي نو اوس مطمئن یا قانع یې څه کوئ چې تاسو چې څه کوئ نو د څه مقصد لپاره یې کوئ که نه نو اوس هغه اطمینان تاسو ته راغلی دی؟
د مسافر اطمینان فکر نه کوم چې داسې ژر دې په حساب اړخ ولګوي زه په تاسې درته ووایم چې بس په دې هیله او امید شپې ورځې تیروو چې یو ورځ به په وطن کې سوله وي، میرمنې به د امن په فضا کې ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته به ځي، د کار ساحو ته به ځي، د میرمنو دپاره به مزاحمتونه نه وي، ستونزې به نه وي. او په همدې هیله باندې شپې ورځې تیروم چې یو ورځ بیرته لاړه سم او بیرته د وطن په هغو کوڅو په هغه په حساب غرور هغو کې وګرځم او هلته ژوند وکړم. بس
بس همدغه تاسو زما د یوې بلې پوښتنې جواب درکو. زما دغه تپوس کول غوښته چې که موقع میلاو شي نو تاسو به ځئ، تاسو د یې خپله جواب راکو. بس مرسل جانې، تاسو سره خو خبرې ډېر خوند کوي، زما خو زړه نه کېږي چې خپرونه ختمه شي، خو بس اخیری یو څو شېبې پاتې دي. نو یو تپوس په وکړه چې زمونږ ټول اوریدونکي او بیا په تیره پوښتنې خوندې چې تاسو اوري هغې دپاره بس تاسو پیغام سوي
د هغوی دپاره. زه همیشه همدا یو پیغام لرم چې د کتاب ملګرتیا مو پرېږدئ. کتاب یو بهترین ملګری دی په هر حالت کې، که تاسو خفه وئ کتاب راواخلئ تاسو خوشحاله کوي، که تاسو یوازې کتاب راواخلئ ستاسو سره ښه ملګرتیا کوي. یعنی په هر حالت د ژوند کې تاسو کتاب وازموئ، له کتاب سره ملګرتیا وکړئ، کتاب ولولئ، کتاب واورئ. نو دغه یوازنی پیغام لرم، ځکه چې د ټولو ستونزو حل چې دی هغه په کتابونو کې.
ډېر ښایسته پیغام و مرسل احمد زئی، تاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو. ستاسو د آینده لپاره، د مستقبل لپاره تاسو ته یو ډېر ښایسته او سوکاله ژوند غواړم. ډېره مننه. اوریدونکو دا وه په سروې خپرونه کې مرسل احمد زئی چې موږ سره خبرې کولې. موږ امید کوو چې نننۍ خپرونه به ستاسو خوښه شوې وي. په راتلونکو اونیو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې به ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.